تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر غاړه اخلي. اوري چې د امنی قومندانۍ وایي په کابل کې تېره شپه پر یو مېلمستون د وسلوالو برید پای ته رسېدلی او په دې پېښه کې یوازې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا هم اوري چې د حکومت یو استازی به د دفاع وزارت لپاره د نعمان معصوم ستانکزي په اړه نن ولسي جرګې ته یو رسمي مکتوب ورسوي. خو له هر څه مخکې له نجیبه زمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند وزیر ولسي جرګې ته ور وپیژني. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای و نتوانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یوه هر اړخیز اټومي موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسیدلې ده. د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل نشته نن سهار شاوخوا شپږ بجې پای ته ورسېده. ښاغلی رحیمی وایي په دغه حمله کې څلور بریدګر وژل شوي او ملکي کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی.
څلور مهاجم اسلم جهاز په سلاو او دوی دغه د چار دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم موټل پیدا غوښتلې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل. دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پرې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د سطحې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
د کابل پر وزیر اکبر خان مینه ډله ییزه حمله تېره شپه شاوخوا یوولس بجې پیل سوه. دغه حمله د وزیر اکبر خان د دیارلسم او پنځلسمو سړکونو ترمنځ په یوه مېلمستون سوې وه. ځینې لویدیز اژانسونه وایي د حمله کوونکو هدف د رباني په نوم یو هوټل و چې پکښې کورني او بهرني مېلمانه اوسېږي. د رواني میاشتې په پیل کې د کابل پر پراګ پیلس مېلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیانو په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وه. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ور وپیژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع وزیر په توګه ونوماوه. وروسته هم د هغه د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ازادي راډیو ته ویل چې ټول هغه اسناد یې چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
هغه اسناد چې د پارلمان لپاره ضروري دي هغه ټول آماده او دا نن موږ د افغانستان و ولسي جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایې اخیستو لپاره نیټه وټاکي. که ولسي جرګې د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزي ته د باور رایې ورکړي دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولسي جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دور کې اکثر وزیرانو کلونه کلونه د سرپرست وزیرانو په توګه کار کاوه. په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د برېټانیا نوې سفیر کرین پیرس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راسي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي.
The funding from the international community دا وایده نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دي بندې سوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول سوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یو اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر څو ورځې مخکې د ولسي جرګې غونډې ته ویل چې نړیوالو له دې کمیسیون سره مالي مرستې درولې، چې له امله یې په لسګونو ملکي کسان مسلکي کسان کارونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې څه موده مخکې افغان ولسمشر ټاکلی، د یو لړ مخالفتونو له امله یې تر اوسه عملا کار نه دی پیل کړی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د وی دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د فوټبال د ملي ټیم د ترنر همکار علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل چې د غلوبه د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټولو لپاره د افغان فوټبالرونو د تیاریو په سلسله کې ترسره کیږي.
طرف لاوس
پریمیر مسابقه بولوس دی وی تکاسوی چلاوس روان شو. د دې هواد له ټیم سره یو لوبه وکړو او وروسته به بنگلاديش ته ولاړ شو، او د بنگلاديش له ټیم سره به هم یو مسابقه وکړو. له غیر وروسته هم د ایران مشهد ته ځو. د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د لارې مندلو په مسابقو کې افغانستان په ډله کې له کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریه سره مخامخ دی. اوس هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران بشای ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یو هر اړخیز اټومي موافقه ترلاسه کړي. د سیشن به پورس په واشنگټن کې د ګیرارد اردو اتلانتیک شورا څیړنیز مرکز ته په خبرو کې ویل د دې ډیر احتمال شته چې په راتلونکو څو کم اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه سي. هغه وویل تر اوسه ډیر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنی هر هغه تفاهم هم که ترلاسه کیږي، هغه به یوازې تشې خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر پیترو تینګ ویل که کارونه به هم شمخته ولاړ سي، پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لیرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي، چې په بدل کې به نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لیرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریز په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6,000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته ویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. اوباما دغه راز له روسیه وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړ لاس واخلي او د اوکراین له ختیځ څخه دي خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیه د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کابل امنی قومندان وای پولیسو بیگاش په اوتو پولیسو توانیدل چې د هغه څلورو وسلوالو مخاوني شي چې غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې یو هوټل ته داخل شي.
بیر لسم او پنځه لسم سرک دی وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته دا غوښتل چې په دې هوټل کې دخول اجرا کړي. هم زمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهم دلوګيري وکړه.
د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نوماند معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې لازم اصلاحات راشي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخواني امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې ولې په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د کندوز والي وایي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور ډېرې نښې لیدل کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دا هم اوري چې د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي. او په هلمند کې د شاتو د مچیو د ساتلو په اړه هم رپورټ لرو.
د هلمند د شاتو خوند، رنگ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقې د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، تیر شپه یو شمېر وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو مېلمستون د ننوتو هڅه کړې ده چې د امنیت قومندان او د نورو امنیتي چارواکو په خبره پولیسو توانېدل چې د هغوی مخه ونیسي او د اته ساته جګړې وروسته څلور واړه وسلوال ووژني. د کابل د امنیت قومندان وایي چې په دې پیښه یا په دې امنیتي پیښه کې نه ملکی کسانو ته، نه د هوټل کارکوونکو مېلمنو ته، او نه هم افغان سرتیرو ته کومه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان بیا ادعا کوي او د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخلي. وایي چې په برید دوی کړی دی او ګڼ شمېر کسان یې مړه او ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین محمد ایوب سالنګي بیا په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې برید کوونکو چې ورسره کلاشنکوفونه او د غراس آر پی جی راکټونو هڅه کوله چې پر یو ګیسټ هاوس داخل شي او دغلته مېلمانه ونیسي، خو پولیس توانېدلي چې د هغوی مخه ونیسي او د دغه برید د مخنیوي په لړ کې څلور واړه کسان وژلي دي. په دې اړه د کابل د امنیت قومندان له ازادي راډیو سره نن سهار خبرې کړې دي.
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د چار دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده غوښتلې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پہ وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هېڅ زیان ونه رسېږي. صرف د موږ د سیاریو د سکې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
سهار وخت هم د درنو ډزو ژغ اورېده کېدی، اوس حمله هلته پای ته رسېدلې ده. او دغه کم هوټل چې دی حمله پر وکړه، هدف یې څه و د حملې؟
دا خو یو هوټل دی، یو مېهمانخانه ده، دغه د پنځلسم او څوارلسم سړک د وزیر اکبر خان تر منځ، چې دلته پکې خارجیان هم اوسېږي، داخلیان هم اوسېږي او دوی هدف دا و چې دې هوټل ته ننوځي.
وضعیت څنګه دی په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. د موږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېڅ چا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل د امنی قومندان ښاغلی عبدالرحمن چې د کابل د تیر شپې د حملې په اړه ازادي راډیو سره ورستي معلومات شریکول، که څه هم چې دی نه وایي چې پر کوم ځانګړي مېلمستون باندې دا حمله شوې ده، خو یو شمېر لویدیځو رسنیو ویلي دي چې دا حمله د رباني په نامه پر یو مېلمستون شوې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسي جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غني معصوم ستانکزي تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رای ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رای ورکړی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ورواستول شي.
او دا نن موږ د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر اونی معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله، د دفاع وزارت ته ونوموه او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسي جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزي په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي، تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونتوانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل الدین د وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات رامنځته شي. میرمن کریس پیرس دا څرګندونې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي له حکومت څخه غواړي چې نور نو دغه کمیسیون د کار په پیلېدو کې ځنډ رانولي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ځنډ د ملي وحدت حکومت ته زیات انتقادونه متوجه کړي، د بریتانیا سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره تر اصلاحاتو وروسته مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا نوی سفیر میرمن کارن پیرس د سیشن به پروس خبر اعلان تو ویل چې دغه مرستې بندي سوي نه دي، بلکې په اصلاحاتو پورې مشروط دي.
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالي مرستې نه دي بندې سوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول سوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یو اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو. میرمن پیرس ویل دا به ډېره سخته وي چې د اصلاحاتو نه پرته په افغانستان کې آزاد او عام شموله انتخابات وسي. لری وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي ستونزو یادونه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ولسمشر او اجرایي رئیس د سیاسي توافق یو برخه ده. ولسمشر غنی د حمل په لومړی کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي معرفي کړل، چې د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس د اختلافاتو له امله د کمیسیون تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. افغان حکومت اوس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر ریاست شته اختلافات لري سوي او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. خو دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی اندیښنه څرګندوي چې د اوسنی وضعیت په دوام سره به نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان له انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، بلکې خلک به هم رای ورکولو ته حاضر نه سي.
اصلاحات و ریفورم در
پروسه د انتخاباتو په پروسه او انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پرته به نړیواله ټولنه د ولسی جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، او بل دا چې د اصلاحاتو د نه راوستلو په صورت کې به څوک حاضر نه سي څو د رایو صندوقونو ته ولاړ سي. د قانون له مخې د افغانستان نوی پارلمان باید د سرطان په لومړیو کې کار پیل کړي. کارپوهان وایي که تر هغې نیټې انتخاباتي اصلاحات را نسي او د ولسي جرګې انتخابات ونه سي، نو د افغانستان د قانون جوړونکي بنسټ فعالیت به غیر قانوني وي.
د قسیم سولمل په راپور کې مو وریدل چې د برتانیې نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره همکاري وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
یاشمیر لویدیز و رسپانو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ جورنال رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي د طالبانو پر ضد جګړه کې حکومت پلو ملشي مهم رول لوبوي. ورسپانه د محلي ملیشو د قومندان حنیف بای په حق لیکلي چې په خو یو امنیتي ګاردو او اوس څلور سو وسلوال کسان لري او له خپل سیمې څخه طالبان وستل دي. حنیف بای وال سټریټ جورنال وسپانې ته ویلي په تیر یو کال کې له شپږو کلیو څخه طالبان وستي او له هغوی سره په جګړه کې د ده اتلس کسان هم وشل شوي دي. خو د مطلب لیکونکی وایي د محلي ملیشو د جوړولو موضوع د ځینو کورنیو او نړیوالو کتونکو اندېښنې هم پارولې چې وایي پر محلي ملیشو زیاته تکیه به فرقهیي او د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړي او دا کار به افغانستان بیا د نوې لسیزې د کورنۍ جګړې حالت ته ستون کړي. وال سټریټ جورنال د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان په حواله وایي چې د حنیف بای په شان کسانو وسلوالې ډلې په داوطلبانه توګه د ترستانو خلاف پورته کیږي او له نورو ډلو سره سروکار نه لري. اجمل عبید عابدي وال سټریټ جورنال ته ویلي حکومت د ملیشو د جوړولو پلان نه لري ځکه حکومت غیر مسؤوله وسلوال د ناامنیو سرچینه ګڼي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په چین کې د افغان چارواکو د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي یو افغان مقام ویلي د چین خبرې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو په هدف ترسره شوې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې خبرو اترو فرصت د افغانستان، پاکستان او چین د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې برابر شوی دی. د مقالې لیکونکی وایي د سولې د خبرو په ترسره کېدو کې لومړی ګام ولسمشر غنی اخیستی چې په پرله پسې کتنو سره پاکستانی چارواکي وهڅول چې طالبان خبرو ته کښېنوي. ټایمز د دې مطلب په پای کې لیکي یو پاکستانی چارواکي د ورځپاڼې ته ویلي اوس وخت رسېدلی چې افغانستان، پاکستان او طالبان روانه شخړه په خپلو کې حل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغه ډیپلوماټان له ازادي رادیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړې چې نوریاس نوري مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی، د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د انتظار ولرو چې سکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
زه ډېر د ملي یووالي حکومت ته اندېښمن یم. دا حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اورېدلي چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکي او ګټونکي جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخې امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له هر بشپړه پلاوه په خپلو پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخه له دې هېواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیای خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان ته د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي لری چې دغه ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویویل دې هېواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلې چې په دې برخه کې د رښتینې همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلی چې د پاکستان حکومت د په رښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف په رښتیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم آی اس آی او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوي وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي هماغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
و موریدل چې په افغانستان کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان وړي وضعیت ته اندېښمن دي. دا ډیپلوماټان وایي د ملي یووالي حکومت څومره چې خبرې کوي هغومره په عمل کې ګامونه نه دي پورته کړي او دواړه ډیپلوماټان اټکل کوي چې سږ کال به د طالبان لخوا حمله نور هم زیات شي تر څو هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسی زمون غغله ازادي راډيو او راي د کندوز والي وای د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور د ډېرې دون نخلي دل کیږي. محمد عمر صافي ویل د دې ولایت په زینو کلیو کې د داعش تور بیرغونه پورته شوې دي، بل خو داسې اندېښنې هم پیدا شوې چې افغان چارواکي په زینو نارامو سیمو کې پر سیمه ایزو ملشو او په خوانی قومندانانو اتکا کړي چې دا موضوع کې دی شي ستونزې ډېرې کړي. فریبا ظاهر پر رپورت لري.
په کندوز ولایت کې د یو شمیر وسلوالو طالبانو د ډلهیزو بریدونو سره د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه ځینې اندېښنې راپورته سوي چې د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته به څنګه خپلې چارې پر مخ وړي. په همدې وخت کې اسوشیټد پرس خبري اژانس لیکي چې طالبان او د هغوی بهرني ملګري په تېره بیا هغه ډلې چې له تېر یوه کال راهیسې د پاکستان د پوځ د فشارونو له کبله له قبایلي سیمو څخه د افغانستان شمال ته مخه کړې ده، اوس د داعش په نوم تور بیرغونه پورته کړي دي. اژانس لیکي داسې ښکاري چې دغه ډلې د افغانستان په شمال کې د نویو پټنځایونو او هم چین او منځنۍ آسیا ته د لاسرسي په لټه کې دي. د افغانستان په شمال کې سیمه ییز چارواکي چې د دغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي تر ډېره پر سیمه ییزو ملیشو او پخوانیو قومندانانو اتکا کړې ده چې دا په خپله د یوې بلې ستونزې زیږنده ښکاري. بلخوا د کندوز والي محمد عمر صافي وایي چې اوسمهال 3000 افغان امنیتي ځواکونو د هغو شاوخوا 2000 وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقابله کوي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړه. د عمر صفی په خبره د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ یو شمیر پخوانی مجاهدین د خپل سیمو د امنیت په دفاع بوخت دي.
د دې لپاره چې دوی ته ضرورت او په داوطلبه شکل باندې دوی آماده شوي دي، البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي، د هر کسانو خپلوان دي چې نورونه په پولیسو کې ملي ودي کې شامل دي، مجبور شوي دي چې راوځي دګر ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي
دغه افغان چارواکی د مخالفینو د محاصرې ډاډ ورکوي او وایي هغوی ته به د پرمختګ اجازه ورنکړي.
اته نیمه بجې شوې دي. له نجیبه زمان څخه به د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسیدلې ده. د کابل امنیه قمندان وایي په نشته کې څلور بریدګر وژل سوي او یو پولیس سطحي ژوبل سوی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره حل بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یوې دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتیدونکي تهاجمي دریځ په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپل سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اورئ. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. دا خبره د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ایران له سفره د رسنېدو وروسته خبریالانو ته وکړې. د ویل د افغان کډوالو په اړه په څلور اړخیزې ناسته کې چې تیره اونۍ په تهران کې جوړ شوې وه، ایران، افغانستان، پاکستان او یو انیسیار استازیو برخه واخیسته. پاینه حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر بیا وایي چې دغه مرستې به د راستنو شو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سینز خورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلې چې افغان کډوال به په زور له خپل خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د وسیدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر یو سل شپږ شپېته میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې لمرستندوی هیوادونو یو سل شپږ شپېته میلیونه ډالر غوښتي دي. له نیکه مرغه په غونډه کې ومنل سوه. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29مه په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وویل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسېږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنېږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
بدون شرط کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرتل شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدوله بهیر سره مرسته کولای سي، او همدارنګه بل راستنوسو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنېدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومت غواړي چې دوی ته د په خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي، له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پښتورګو د یو روغتون په اړه طرحه مرکزي حکومت ته سپارلې ده. دا چارواکي وایي که طرحه عملي شي په راتلونکو اتو میاشتو کې به د روغتون فعال شي. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ولایت کې د پاکستان لخوا د پښتورګو جوړ شوي روغتون لپاره به په نږدې راتلونکي کې ډاکټران وروزي. دغه روغتون چې د ودانۍ د رغېدو کاري 90% پخوا ترسره شوی و، د پاکستاني چارواکو لخوا په وار وار وعدې شوې وي چې یاد روغتون لپاره به وسایل خریداري کوي او په ټولو برخو کې به ورته ډاکټران روزي، خو تر دې دمه دوی دغه وعدو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي دوه اونۍ وړاندې کله چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ننګرهار ته راغلی و، دوی یاد روغتون مسله ورسره شریکه کړه او د هغو ډاکټرانو اسناد ورته وسپارل چې د روغتون لپاره وروزل شي.
مختلف کټګوري دي، متخصصین شامل دي، نرسان شامل دي، همدارنګه د لابراتوار په بخش کې، همدارنګه په نورو تشخیصي بخشونو کې ټیکنیشن شامل دي چې د هغوی سلیکشن هم سوی ده. پاسپورتونه او ویزې آماده دي، صرف وزو پاکستان لور ته منتظر دي چې هغوی د دوی هغه د تقسیم خواد راولېږي او دوی خپل سفر وکړي.
کامل وایي د دې روغتون لپاره یو طرحه وزارت سره شریکه کړې ده. که چیرې عملي شي نو په راتلونکو اتو میاشتو کې به دغه روغتون په فعالیت پیل وکړي.
نو موږ اوس د دغه طرحې د عملي کولو لپاره مقرره هم نهایي کړې ده. د کابینې د مجلس هغه تصویب ته وستلل ده. انشاءالله کوشش او هدف هم دا ده چې تر راتلونکو شپږ له اتو میاشتو پورې که چیرته موږ سره د افغانستان حکومت، مرکزي حکومت او همدارنګه د پاکستان لوري په خپلو تعهداتو ودرېږي، نو موږ به دغه روغتون د عامه سکتور او خصوصي سکتور سره په شراکت سره فعاله کړو. انشاءالله دا به د دغه روغتون د او دغه روغتون د ساتنې لپاره یو عملي او جدي اقدام شي.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د خپلو ناروغانو د درملنې په موخه پاکستان ته ځي چې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی له روغتیایي چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې ورته هغه روغتیایي مرکزونه ژر تر ژره جوړ کړي چې پخوا ورسره وعدې شوي دي.
زه د جلال آباد اوسیدونکی، زه غواړم چې دا کومې وعدې چې دی دولت ته موږ سره کړی چې زر بستر روغتون او د پښتورګو روغتون او داسې نور روغتونونه دوی وعدې کړي وي، موږ مریضان چې پاکستان ته وړو د ډېرو مشکلاتو څخه سره مخ کیږو چې هلته پولیس او یا پاسپورټ او یا بل څه عوارض هغوی منه موږ هغه نه شو کولی. نو دوی باید چې موږ ته دغه روغتونونه زر جوړ کړي چې زموږ خپل مشکلات په جلال آباد کې حل شي.
نوم می زیرکی ارزهین شینواره یو د نیرحال اوسیدونکو څخه یم. له دولت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی موږ سره ژمنه کړې وه چې دا یو زر بستریز کوم روغتون چې دی، یو د پښتورګو روغتون چې دی، دا موږ فعال کړو. نو اوس د ننګرهار هارین د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ تاسو ګوره د ننګرهار هوا ککړه ده او خلک ډېر مریضان کېږي. په دغه وخت کې ګرمیم ده، څوک چې پاکستان ته ځي هغه ډېر مشکلات لري. مثلا د پاسپورټ مشکل دی، که پاسپورټ ته جوړه نو په یو میاشت کې پاسپورټ جوړېږي، هغې باندې څومره خرچه راځي. موږ تاسو غریب ولس، زموږ تاسو غریب دی. نو زما دولت نه دا تقاضا ده چې دوی موږ سره ژمنې کړي دي، د ملي د حکومت بیا د ننګرهار د چارواکو څخه چې ژر تر ژره دغه یو زر بستریز روغتون د ننګرهار د غریب ولس په واک کې ورکړي او یو د پښتورګو روغتون.
د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره اوس مهال په دې ولایت کې یوازې د جلال آباد مرکزي روغتون ستر روغتون فعالیت کوي چې د ختیځې سیمې په کچه ورته ناروغان ورځي. د دوی په خبره هغه امکانات چې د وزارت لخوا دې روغتون ته ورکول کیږي هغه د ناروغانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورې. د هلمند شاتیا اصل کڅ هم چې د هیواد په سطحه ځانګړې کیفیت او نوم لري. خو د مچیو ساتونکو وای ملي سوداګر او د کاروبار کسان باید د شاتو په بازار موندنه کې او شهرت کې له دوی سره مرسته وکړي. د کارډیف د موسسې مسؤلان وای په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرامه شات تولید شوی دی. په دې اړه سیمې زمون همکار الیاس دایری رپورټ لري.
په هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هر منطقه شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شات هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچۍ کې دایسي موږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نه وی کړي.
هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازار موندنه وسي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ سي. په عین وخت کې د شاتو د مچۍ خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري خو که چیرې د دوی تولید ډېر سي اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي.
ما خپله د څلوېښت صندوقه سه 210 کیلو اصله دا سره وی دي. اندوالان دي چې د سلویج صندوق سره 200 اویا 250 تر 300 پورې لاسته راوړي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلود چې موږ زده کړه نه درلود. په زده کړه کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې شش کال مو ډېر دغه سو شش کال ما تقریبا سلویج صندوقه مو چې دغه کړې په دې کې عاید یو بیخي ډېر عاید لري.
دا کسان وایي تر دې دمه د شاتو بازار شته او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسي مسولین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې داونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو ستونزې یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوو چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منظم راځي په ګډه واورو.
د مونږ د څنګه ولزوالي خبره کوم. دلته د پونسانزو د سیمې سره د اتمیا شکیږي چې جنگ روان دی او کومه کې د غنسته دغه پوسټیز د ټولې کې موږ به په عذاب یو.
السلام علیکم، زه محمد لاب پکتیاوال د پکتیاوال د پټون ول ټولې ته خبرې کوم. ما د پکتیاوال د لړپور چرواکو نه داخله ده چې دلته په څنګه ور سره کې کوم جنگ چې روان دی دا ټول یک مالک پټون ول ټولې د مقبول صحه ته طالبانو ته کیږي کا وسلا ده ک کوم دی دوی جنگي وسایل دی نور پرسنل دی د مقبول په صحه وروړي بیا د مقبول په سټیک چې مکان دې سرحدي پستی و چې په شرناو کې دی اردو کاندا ضرورت دلته امن دی باید دلته پستی و چې خپل سرحد مقام کې بیا به دوی ډیر ستون دلته ورشي. وسلام ډیر مننه زده لري.
اور السلام علیکم، زه د هلمند سنگین دولت سوالی اساسه سره په تماس کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین پولیسو علي د بستانزو په حوزه کې جنگ روان دی دا کما زغاوري دا یا د خپل پوسټ ټول کې اورو عملیا جراش لا تر کم کار دی خو نه اورز نه جوړ اورز جوړ اورو د غږ مش پیغام دی د لوړ ما د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
زده زده د ډیو کارکوم ته ټول سلامونه وایم. د کندهار ولایت څخه خبر کوم، هغه د کلا پر علاقه باندې سره وځه څنګه زه غواړم نه واده د مشرانو سره زر زر غواړم یا خیر لور شرواک چې تاسو ما خبره ورسېږي. والسلام.
بر السلام علیکم. ایزم د ایت ور ایت ور ایت ما د څنګهونو د سوالای نه زما هیله ده چې دا اشرف غنی او ډاکټر عبدالله چې د چندن په اولاد والے کې ډېر سخت جنگ ده نه د مهمات درت لګیږي او نه د بل چیز درت لګیږي. سلام
زګر وزګان د ولایت د شیراساس د ولسوالۍ صاحب جان خبره کوم. وروره دلته جنګونه دي درب دری ده. وروره ولسوال صاحب مختله وتلی دي و جان څه په کمربند کښې ناست دی. وروره دلته پولیس نشته. وروره که ژر تر ژره حکومت دلته قواوې روانه شي. هره شپه وروره دوې درې پوستې ځینې ویښي. وسلام
هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د بوستانزو لا زه څه خبره کوم. زموږ د بوستانزو زه دا اته ورځ کېږي چې معاشره ده. نن یو د حوزې مامور او ملي اردو ډوډۍ هېچا نه ورسېږي. تاسو ویلي دي زموږ د سنګین ولسوالۍ ته توجه نه کوئ. نور ولسوالۍ کښې هره شپه ورځ ټکان شروع دي. داسې ورځ نه چې څلوي یا یوه یا دوه یا دزې چې زخمیانېږي یا دې سریان ملکیان خلک زخمیانېږي. او دغه د بوستانزو د سنګین د ولسوالۍ خلک چې هلته دا د شورا وکیلان چې هلته په ولایت کښې ناست دي دا د هغه تجارت د هغه دی چې مرسته را وباسه بس یې خر څه شی دي. خو خوارانو غریبانو ته مرسته نه رسېږي. فقط وسلام
زه لوګر ولایت نه د حضرې ولسوالۍ نه تماس کړم. وروره لاره بنده ده او نه دوا درمل شته نه غله شته. حضرې ډېر مشکل سره سر د اورې او بس د موږ غم د دولت وکړي. دا داسې ولسوالۍ ده د حضرې د کابل د لوګر یو منډاو ده. یو منډاو چې ماشي اپاټي کښې که غنم وي کښې هر شی دا ختموي. نو دولت نه موږ توجه غواړو چې حضرې ته اقدام وکړي او زر تر زره د حضرې غم دې وکړي. وسلام
ہلو السلام علیکم. مانا شاہ ولی کندہار ولایت ڈنڈ ولسوالی سے خبر ہے کوما. کندہار ولایت ڈنڈ ولسوالی کی ڈنڈ ولسوالی پولیس موش بخل پالیزوں کی زیری او یہ میں موش پالیزو تھا راز پالیزو کی رتا ولاری ہوئی دسکری را کی کمر سر دسکری نہیں دی موی او شکنزلا تا کی خلق تو جن تنگی بعد دغه بدل کی موش دیر زیری ہمیشہ می زیری بعد موش پیغام آزادی رادیو نہ شرکت. السلام علیکم خدای ولسوالی سے
خبر کوم. مات لایر باندې باندې کړی مړ چا کلان ر مړ ته مریضان تېر شي مړ په کمه ولاړ شو. دوی مړ ته وایي وایي ته دې پر شنه سړک باندې شین سړک چې دوی طالبان مینونه باندې پکې مړ نه شو کړلی. موټر و مړ چا کلان و شام ګرده پر لارې را باندې بندې دي. نو مړ دا غوښتنه کېده چې لاره یې لسې مثلا
دا زما خوی تعرضو ده چې په دغه وخت کښې غله هم ډېر شوي دي او تاسو کولی شئ چې موږ ته امنیت او نور داسې خپل ځواکونه سره ځای پر ځای کړي. موږ په کورو او په کلي کښې غله ډېر شوي دي خپل امنیتي ستونزې زه سره ځای پر ځای کړي. دا زما جرایي صاحب څخه ارزو ده. وسلام ډېره مننه.
بلی السلام علیکم. زه سلام حسین د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په تماس کښېم. په ګیزاب ولسوالۍ کښې یو دغسې د ناسناسې ناروغي پېښه شوې ده چې په کلینیک او شپخانه کښې دغه نه ځای نهشته چې موږ ماشومان یا د کینله ورته بسته کړو یا دوا ورته رانیسو او یا دوا ورته ورکړو. د ګیزاب ولسوالۍ کلینیک مکمل هره ورځ په هر شواروز کښې در دېرشو در څلوېښتو ماشومانو ډېر ورته را دي چې د بستر و تاکونه هم نه لري. د ګیزاب ولسوالۍ کښې دغه ناروغي د اندازه وتلې ډېره شوې ده او د ګیزاب ولسوالۍ خلک چې دي دا غوښتنه لري. زه د ګیزاب ولسوالۍ د یو فرد په حیث ستاسو ته خبر در کوم چې عجل زموږ خبر د لوړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي. وروره زموږ ولسوالۍ چې ده ډېره لرې ده او دا د ماشومانو په ټوله ولسوالۍ کښې ټوله ولسوالۍ ټوله ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. وسلام
بلې السلام علیکم. زردت سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د بز محمد خان د کلي ستا سره په تماس کښېم. موږ په معروف ولسوالۍ کښې یو کلینیک دولتي شته چې په هغه کښې فعلاً ډاکتران او دواوې او اکمالات نشته. هیله م ده د عامې روغتیا له وزارت او ریاست څخه م دغه هیله او ارزو ده م دا غوښتنه ده چې د معروف ولسوالۍ په کلینیک ته توجه وکړي چې د دغه معروف ولسوالۍ د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي. د دوی په را رسېدو سره زیات کې زیات کې زکام لرونکي او پېچش لکه څنګه چې پېچش او نسناسي او تبرخروز وړي په موسم کې پرمختګ کوي او زیاتېږي، نو دوی باید په دغه وخت کې د معروف ولسوالۍ د کلینیک او د ډاکټرانو غم وکړي او دواوې د معروف ولسوالۍ و کلینیک ته راوړي، چې خلک د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي او د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم، کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د حکومتي چارواکو صدقه هیله او ارزو لرو چې موږ بېکاري بیخي ډېرې شوې دي او کارونه نشته. خلک د دغه بېکاري له امله نور شیانو ته لاس ورچی، په نشو باندې مخته کېږي او د دې تر څنګ باندې نورو بج امنیتي تم لمنه وهل د بېکاري په خاطر باندې. نو موږ د حکومت څخه دغه هیله او خواهش کوو چې موږ ته کاروبار پیدا کړي او مکتبونو ښه استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته. بس وسلام.
خبره کوم وګاره یوه ډېره بېکاري ده، غریبي ده، کارونه نشته.
معرف وزارت مربوط ده. هغه دا چې زمونږ په کلو کې سیمپونه ختم شوي دي، هغه جلکۍ د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، غوړي چې درسونو ته ادامه ورکړي، خو متاسفانه چې سیمپونه چې د څلوېښتو نه کام نه وي، د څلوېښتو پورې دی غوړي مونږ د څلوېښتو پورې تعداد نه شو پوره کوله. حالانکه چې زمونږ سره در شلو پورې نجونو سیمپ موجود دی، مونږ غوړو چې دغه د سیمپونه یو ځل بیا راته فعال شي. په سلام وای احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر شیرزاد خبرې کوم د روزګان. زما غوښتنه د رئیس جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله، زموږ د روزګان په ولایت کې د معارف مقاتل ډېر کمزوري دي. موږ د دې غوښتنه کوو چې زموږ په روزګان ولسوالۍ کې خصوصا د پوهنې د وزیر عمر دا غوښتنه کوو چې زموږ په ولایت کې د پوهنې مقاتل فعاله کړي او ډېر دي. سلام.
زما پیغام دا دی چې د افغانستان د معارف وزیر او د کاکشا د معارف وزیر تجاو په مکاتبو کې سخته ګډوډي ده، رشوت خوري ده، خصوصا د امیرین د مکاتبو. څوک سرپرست مکتبو کې څوک شهید ویلي که سخت ظلمونه کوي د معلمانو په پاک کې د مکاتبو په پاک کې او نمونه د شکوک مکتب دی چې د وزیر څخه حمله کېږي. زه به احساسو کې. وسلام.
السلام علیکم، د روزګان ولایت ته چورې د ولسوالۍ سم مزاحمت تر کړی دي. د پوهنې د وزیر صاحب سره مو خواهش او هیله ده چې د پوهنې د وزارت پرسونل ته وګوري. تر اوسه پورې د چورې په ولسوالۍ کې نه رسمي نه قرارداداني ماجم چې دا 15 میاشتې یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی. هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمینو ته وکړي. وسلام با احترام.
ورجان چې هغه مې دغه رایې چې په نشکرګاه کې دا مسلین ته دي یک عکسونه ورکول شي یا د بیشته ایله شي دغه یې پیغام ډېر به خوشحاله سم د زما پیغام ځای ته ورسي او نه شي. خدای په امان.
خبرې کوم ډاکټر صاحب اشرف غني څخه دا هیله لرم چې دغه مهاجرین رئیس ورځ راغولي د ممرار او معلومات کوي. دغه دلته داسې خلک شته 55 نمرې دي، 56 نمرې د یو کس دي. والله چې داسې خلک شته چې سرپناه ځای نه لري دغلته، داسې خاصې خاطبین خو داسې هم ډاکټر صاحب ویلي زه به دا رانیسم یو یو سره به حساب کوم او کینوم به حساب ده. ورته دغه مهاجرین رئیس راغواړه د ننګرهار او دغه کېنوه چې معلومات دې وکړو چې څومره غصبې کړی، څومره ځمکې خرڅې کړي. سلسل نمرې په والله چې یو سړی اخېستي. السلام.
السلام علیکم، زه خالق داد د زابل ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ خبره کوم. د ایران نه ټلیفون په اړیکه باندې اشرف غانی چې دلته ایران ته راغی وایي زه به ماجرو ته ډېر کارونه وکړم، پاسپورټونه به ورته ورکړم، وخت به ورته ورکړم، هغه رقم به ضرور هغه سیم زون خراب ده، اسرمان څنګه یې پیسې هم نه راته راکوي، کوم سیم بوځي هلته ماسکر مګر غړوي، په موږ باندې ډېر تکلیفونه راولي، په موږ باندې ډېرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بلغس ولایت د بلمرغان ولسوالۍ د غرفتو د کلي اوسېدونکی زه رضا خان کاکړ یم. د ایران خبرې سره کوم او سنتي اسه د دغه ایران مو دا مشکلات لرو پر لارې باندې دغه افغانان تر پیسې ډېرې اخلي، یو دغه د شهداري د 5000 غواړي، بل د سنتي اسه شپږ هزار روپۍ بل ځای غواړي، او سنتي اسه لس زره بل ځای غواړي. دا څنګه کله زموږ د اشرف غني څخه دا هیله ده دغه نیکلي سلامونه ته وړاندې کوم او دا د افغانانو بس خرچ وکړي. د خدای په امان دي.
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم، حاجی سردار محمد. چې زموږ د اشرف غنی ته دا هیله لرو چې د هلمند په ولایت کې په ټولو شبهاتو کې دوه اداري فساد زیات دي، دوه پر مخ تللی دي، که محکمه کې، که حقوق کې، که ولایت کې، د هغه ولایت خپل ارګان کې او که قومندانۍ کې، ټول په فساد کې نشته. چې د مسلمانانو حقونه دونه اندازه تر پښو لاندې شوي دي چې د رشوت په مقابل کې ټول مخلوق دونه سره په عذاب دي. نو موږ غواړو چې دغه مشکل د دغه مسلمانانو حل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم. زما رئیس جمهور اشرف غنی نه دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورټونه ولیږي او هلته په لکونو ماجر ماتل دي پاسپورټو ته، چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار ومور سره یو ځای شي او خپل وطن آباد کړي، هلته خپل وطن کې کاروبار وکړي. په لکونو ماجر هلته ماتل دي. نو اشرف غنی نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولیږي. وسلام. به احترام.
بلی. السلام علیکم. زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلی استاد سره په تماس کې یم. زما غوښتنه او پیشنهاد د ملي پیوستون په اړه دی. په معروف کې پیلان ملي پیوستون زیات په زیات خلکو ته اقتصادي مشکلات پیښ کړي. موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کې ملي پیوستون باید پر مخ بوځي، چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي، خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وه چې باید موږ ته دغه ستونزې هوارې کړي او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کې د ملي پیوستون دوام درلود په هغه رقم یې وروره باید وجې ملي پیوستون ته دوام ورکړي او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمخ باندې پرمختګ وکړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو شکایت او نظر مو ته خبر کړ. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي او دغه ستونزو ته توجه وسي. یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. د خبرونې په پای شبو کې د پیغام ستونکو د اسکا شمیرې اعلانېږي در سره ویل کی او خپلې ستونزې کولای شي چې موږ سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبود د غر غرو Oh,
بچی لا د گودر ور رکی یاد وی زما بچی لا د گودر ور رکی یاد وی وی پ گودر لگی دلی اور ندی خبر جنگواڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو دغل درو شور ندی خبر سولم